په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی واوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم دور په اړه مختلف نظرونه څرګند کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسولین وایي چې د جمهوري ریاست ټول کاندیدان تر نن ماښامه کولای شي چې د لومړنیو نتایجو په اړه شکایت وکړي. اوسم پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دویم دور په اړه مختلف نظرونه څرګند کړل. عبدالله نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د دې اټکل نشي کېدای چې انتخابات به دویم دور ته ځي، ځکه چې تر اوسه شکایتونه نه دي څېړل شوي. خو اشرف غنی احمدزی بیا وویل چې د انتخاباتو دویم دور ته تګ حتمي دی او په دې اړه باید شک ونه شي. تېره ورځ د لومړنیو نتایجو د اعلان پر وخت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ځي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسولینو نن یو ځل بیا اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست ټول کاندیدان تر نن ماښامه کولای شي چې د لومړنیو نتایجو په اړه شکایت وکړي. د دې کمیسیون ویان نادر موسوی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې له تېرې ورځې راهیسې، یعنی له کله نه چې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شوي، هیڅ یو کاندید هم دوی ته شکایت نه دی کړی. هغه وایي چې تر راتلونکو 1400 به ټولې هغه رایې وڅېړل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان شوي دي. یو شمېر افغان سوداګرو نن د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د ولسي جرګې یو غړي بکتاش سیاوش چې دغه مرستې په خلکو ویشلې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه مرستې د افغان سوداګرو لخوا له سیلاب ځپلو کورنیو سره وشوې. د جوزجان د ولی مرستیال عبدالرحمن محمودي ازادي راډیو ته وویل چې په جوزجان کې وروستي سیلابونو شپږ شپېته تنه وژلې، 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او څه باندې 2,000 کورونه ویجاړ کړي دي. هغه وایي چې تر دې مهاله 1,300 تنه د امنیتي ځواکونو او د سیمې د خلکو په مرسته ژغورل شوي دي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سرحدي پولیسو منصبینو دوه تنه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه کسان افغانان دي او تیر ورځ ناوخته هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 1,200 ګرامه مخدره مواد د کپسول په شکل په خپلو ګېډو کې له هېواده بهر انتقال کړي. خو په اعلامیه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. د دې وزارت لخوا همدارس په یو بله خبر پڼه کې راغلي چې د کابل پولیسو 15 تنه د جنایي جرمونو لکه تل سړی تښتونی او غلا په تورنی ولې دي. د خبر پاڼې له مخې دغه کسان د کابل ښار له لومړۍ 15 او 8 نه نه نیول شوی دي. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې پر روسیې د نړیوالو بندیزونو تحمیلول د تنظیمېدو په حال کې دي، خو لازمه ده چې د یو پیام په استولو روسیې ته وویل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ له رامنځته کېدو لاس واخلي. باراک اوباما چې د یکشنبې په ورځې په مالیزیا کې خبرې کولې وویل چې روسیې ته د لا ډیرو پیغامونو استولو لپاره باید لا ډیر ګامونه واخیستل شي. هغه وویل کله نه چې د روسیې، اوکراین، امریکا او اروپا ډیپلوماتانو د جنیوا په غونډه کې په اوکراین کې د بحران د کمیدو په اړه غونډه کړې، روسیې د یوې ګوتې په اندازه هم د مرستې لپاره اقدام نه دی کړی. اوباما دغه خبرې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د جی 7 ډلې په روسیې د نویو تحریمونو د وضع کېدو په اړه خبرداری ورکړ. د جنوبی کوریا صدر اعظم چونګ هونګ وون نن په هغه وخت کې د یو مسافر وړونکو بیړۍ د ډوبېدو لامل له خپلې دندې استعفا ورکړه. هغه نن د دې کښتۍ د ډوبېدو د مخنیوي په برخه کې د حکومت د غبرګون له نښه کار کولو او د کښتۍ د مسافرو د ژوند ژغورلو لپاره پر وخت نه لاسرسۍ له امله بخښنه وغوښته. چونګ هونګ یو اونۍ مخکې کله چې د بیړۍ د ډوبېدو ځای ته ورغی، نو هلته په کښتۍ کې د مړو شویو کسانو د کورنیو غړیو سخت انتقادونه پرې وکړل. د جنوبي کوریا صدر اعظم په خپله استعفا کې لیکلي چې ما ویرجنی کورنۍ ولیدې چې د خپلو عزیزانو دردونه یې په زړونو کې و. ما باید د صدر اعظم په توګه خپله دنده په سمه توګه سرته رسولی وای. په دې ډوبه شوې بیړۍ کې څه باندې 300 کسان لا درک دي چې له همدې امله د جنوبي کوریا په حکومت سخت انتقادونه کیږي چې ولې یې په وخت سره د دې پیښې د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. تر اوسه د کښتۍ له کابین نه د 180 تنو جسدونه موندل شوي او د 145 تنه لا درک دي. د رپورټونو لمخې د روسي په التاکرای ښار کې په مخدره موادو د اخته کسانو د درملنې په یو مرکز کې د اورلګیدنې له امله شاوخوا اته تنه وژل شوې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې د دې پیښې په اړه نن پلټنې پیل شوې دي. یو مسؤل چارواکي کونستانتین تاتارنیکوف ویلي هغه د خیری سازمانونه چې د دې مرکز په فعالیتونو کې شریک وو په سیمه کې د چارواکو او خلکو ترمنځ ښه شهرت او نوم لري. ویل کېږي له دې مرکز نه شپږ تنه ټپیان چې حالت یې خطرناک و روغتون ته انتقال شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما سیاسي هیوادونو ته په خپل یو سفر کې ماليزیا ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما له دې ملاقات نه مخکې یو شمیر ځوانان او د کوالالمپور ښار لوی جماعت وګوري. کله چې اوباما تېره ورځ ماليزیا ته ورسید نو د هغه هیواد شاهي کورنۍ یو د صدر اعظم نجیب رزاقي هرکلی وکړ. له 1968 میلادي کال راهیسې باراک اوباما لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې ماليزیا ته سفر کوي. اوباما له جنوبي کوریا نه ماليزیا ته ولاړ او ټاکل شوی چې سبا فلیپین ته ولاړ شي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغړې د خبرونه به هم وګوري. اول ولې د ازادي رادیو پښتو وې پانی ته ورشي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ پر رواني اوساته پښتو خبرونه کې دویمه نیمه ډیره برخه د ورکو شوې عزیزانو پروګرام ته زنګړی شوې. په لومړی او له هغې وروسته نیمه کې به په مهمو مطالبو سربیره دغه مهم راپورونه ووري. د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ویل د انتخاباتو دوهم دور ته چمتو دی خو باید شفافیت په پام کې ونیول شي.
ما باید وضاحت کامل داشته باشیم که انتخابات به دور دوم میره و دور دوم
دی وی موږ باید کامل وضاحت ترلاسه کړو او انتخابات باید دوم دور ته لاړ شي او انتخابات په دوم دور کې حتمی دي. له بلې خوا د انتخابات خپل کمیسیون د کاندیدانو هغه انتخاب چې په ځینو سیمو کې خلکو رای نه دی ورکړي ردوي.
هغه کسان چې ګواکي وایي چې مونږ د خلکو استازیتوب کوي داسې ثبوت او مدارک نشي پیدا کولی چې حداقل په یو منطقه کې زر کسان مونږ ته په ډاګه کړي چې دوی د دې پروسې څخه پاتې وي.
د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت لخوا د فکری او معنوي ملکیتونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
فکری ملکیتونو او د معنوي ملکیتونو حفاظت په داخل د افغانستان کې ونکړو او تضمین ورنکړو نړیوالو پانګاچون کوته منګ نشو کولای چې زیاتره سرمایه گذاری افغانستان ته راجذب کړو.
او رسول هغه چې د فلسطیني ادارې مشر د اسرایل پر رسمیت پیژندلو مسله مطرح کړه د يهودانو ډلې زوجنې هولوکاست تر ټولو وحشانه جنایت وباله. سفی ولستان اگزیم تاسو هم دغه یو ساعت پښتو خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ اوري. د جمهوری رئیس د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو له اعلان وروسته دو مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په پروسې ځینې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي هیله لري چې وروسته له دې د شکایتونو د څېړنې پروسه شفاف واوسي. نوموړي ویلي تر اوسه اټکل نشي کېدی چې د جمهوری رئیس انتخابات به دوهم دور ته ولاړ شي او کنه. خو بل کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې انتخابات دویم دور ته ځي. هغه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد هم کړی چې پاک او ناپاک رای نه دی بیل کړي. ډېره پام وکړئ د یوسف خان زدران راپورټ.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو د اعلان په خبرګون کې یو مخکښ کاندید عبدالله وویل چې که په انتخاباتو کې منظمې درغلۍ نه وای شوي نو دا نتیجه به بل ډول وه. ښاغلی عبدالله وویل چې وروسته له دې باید د رایو او شکایتونو د څېړنې پروسه په پوره شفافیت سره ترسره شي.
هغه څېړنې او اسناد چې موږ یې لرو په هر حال او هر شرایطو کې زموږ د ټیم بریا معلومه ده. خو څه باید وشي، دا چې تر اوسه د رایو څېړنه نه ده شوې ډېر کارونه پاتې دي. پاتې پروسه باید په بشپړه شفافیت سره ترسره شي. په هر ګام کې موږ څارنه کوو او د افغانستان د خلکو له هرې رایې څخه دفاع کوو.
خاغلی عبدالله وویل چې تر اوسه هیڅوک د دویم دور انتخاباتو د ترسره کېدو اټکل نشي کولای ځکه تر اوسه د شکایتونو د څېړنې پروسه پاتې ده. هغه د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د رایې ورکولو په ورځ په ځینو مرکزونو کې د رایې ورکولو د پاڼو د کمیدو په اړه خلکو او دوی ته ځواب ووایي. خاغلی عبدالله وویل تر اوسه یې چې څومره شکایتونه کړي هیڅ ډول ځواب او معلومات نه دي ورکړل شوي. بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د دوی لبیا بیا غوښتنې سره سره یې پاکې او ناپاکې رایې نه دي بیلې کړي. هغه وویل که شکایتونه څېړل شوي وای نو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ فاصله به څو ځله کمه وه. ښاغلی احمدزی وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې انتخابات دویم دور ته ځي او دوی ورته پوره چمتووالی لري.
مونږ باید کامل وضاحت ولرو چې انتخابات دویم دور ته ځي او د قانون له مخې دویم دور انتخابات حتمي دي. په دې کې هر ډول شک او تردید د افغانستان ملي مسایل او ثبات تر پوښتنې لاندې راودي. نو مونږ په ټینګه اراده لرو چې د انتخاباتو په دویم دور کې برخه اخلو.
نوموړي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې خپل هغه کارکوونکي له کاره ګوښه او عدلي ارګانونو ته ور وپېژني چې په درغلیو کې ښکیل دي. هغوی دا وکړه چې ځینو حکومتي چارواکو هم په درغلیو کې لاس درلود او که حکومت ګوښه نه کړي بیا به هم درغلي وکړي. تر اوسه د دغو کاندیدانو د انتقادونو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو د یادو انتقادونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت ته پوره هڅې کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي هیله لري چې وروسته له دې د شکایتونو څېړنې پروسه شفاف واوسي. له بلې خوا اشرف غني احمدزی ویلي چې انتخابات به دویم دور ته لاړ شي خو باید شفافیت په پام کې ونیول شي. جمهوري ریاست د انتخاباتو له ابتدایي نتایجو وروسته د جمهوري ریاست دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی غبرګونونه مو په راپور کې واورېدل. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د انتخابات خپلواک کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل که چیرې د رایو په محلونو کې د رایو پاڼو کمی شوي نه وای نن به د انتخاباتو پایلې بل ډول وي. تاسې د رحمت افغان له ښاغلي نور څخه پوښتلي چې دوی ویلي وو چې په دې اړه به تحقیق کوي او د دغه تحقیقاتو نتیجه به څه وي؟ دا به د ښاغلي نور له قوله واورو.
ما په هغه وخت کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن په استازیتوب ویلي ول او بیا هم وایم چې هیڅوک د افغانستان هغه کسان چې ګواکي وایي چې مونږ د خلکو استازیتوب کوو یا د خلکو په نمایندګۍ ولاړ یو داسې ثبوت او مدارک نشي پیدا کولی چې حد اقل په یو منطقه کې زر کسان مونږ ته په ډاګه کې چې دوی د دې پروسې څخه پاتې وي او نوي توانېدلي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي. ولې دا هر نه کوي چې مونږ د زیاتو خلکو لپاره چې واجد شرایط ول د زمينه برابره کړی شو چې دوی راشي په دې پروسه کې ونډه واخلي او بل اخره خپل رایې استفاده وکړي.
عبدالله عبدالله دا هم ویل چې د 444 محلونو د رایې سرنوشت معلوم نه ده، ستاسو جواب هغه ته څه ده؟
444 محلات چې هغه جدي ستونزې لري، بلابل ستونزې دي، بلابل کټګوري کې راخلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه لپاره یو میکانیزم لري چې ډېر زر یو لیست ترتیب کړي، هغه مشخصات او ستونزې پرابلمونه په ډاګه کړي او د شکایت کمیسیون ته راپور ورکړي چې اوس ابتدایي پایلې اعلان شوې دي او په دې کې نور بدلون نشي راتلای. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري مونږ راپور ترتیبو جزئیات کټګوري د شکایت کمیسیون سره شریکو.
د جمهور ریاست یو بل کاندید اشرف غني احمدزی وویل چې موږ په بیا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کړی چې پاک رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي.
وګورئ، دا یو لویه پروسه ده. تاسو خبر یاست چې باید اول تسمی پایلې اعلان شي وای او وروسته ابتدایي پایلې چې پرون موږ رسمي اعلان کړي. اوس د شکایت کمیسیون ور رسیدلې ده هر هغه ځای کې چې تقلب او درغلي او تخطيان شي او شکایت شتون ولري هغه په دې باندې مکلف دي چې افغانستان د قوانینو په اساس باندې شي رسیدګي وکړي او هغه رایې چې په کیسه خلکو اراده نه تمثیل شي هغه جلا کړي. مونږ په کراتو ویلې بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایلې ورخه چې زموږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوی دی او دې ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي. اوس فقط د شکایت کمیشن ورده دوی کولی شي چې ټول هغه درغلي او تقلبات چې شوي دي په هر ځای کې شدي هغه جلا کړي او بل اخره مونږ ته یعنی د ټاکنو خپلواک کمیشن ته په بشپړ ډول باندې راولي او مونږ به په سیستم کې پلي کړو.
ښاغلی احمد دا هم ویل چې د انتخاباتو کمیسیون ځینې کارکوونکي په درغلیو تورن دي. هغه له کمیسیون څخه وغوښتل چې تورن کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو په دې اړه څه وکړل؟
هر هغه چا چې په عمدي ډول باندې درغلي کړې وي د اختر څخه نیولې بیا تر جریمې او بل اخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تور لیست کې باید شامل شي. ولې که چیرې جرمي سبغه ولري د قوانینو په اساس باندې باید عدلي او قضایي نهادونه ته ورپېژندل شي. نو زه فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن په اساس ته دومره ویلی شم چې مونږ د دې لپاره مشخص میکانیزم په پام کې نیولای دا هر هغه کارمند چې واقعا باندې ډول باندې درغلې کې لاس درلودلې دي دغه لست ترتیبي یا غیر ترستګي کې او په دې برخه کې مونږ په چرنه باندې بوخت یو.
په امریکا کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند نور محمد نور له قوله واوریدل چې د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی احمد زید سرګندونو په اړه ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به ټولې درغلې او تقلبونه د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې څخه مخکې دوی ته د هغه په اړه راپور ورکړي او وروستۍ نتیجې به ټولې شفاف وي. همدارز د ښاغلي عبدالله د خبرو په اړه ښاغلي نور ویل چې هیڅوک نشي ثابتولی چې زرګونه کسان دې له رای ورکولو پاتې اوسي. ښاغلي نور همدارز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو کارکوونکو په اړه چې ګواکې په سرغړونې کړي دي وویل چې سرغړونکي کسان به له بېلابېلو چلندونو سره له هغې ډلې له اختارونو جریمو او همدارز له عدلي او قضایي تعقیب سره مخامخ شي. د انتخاباتو په اړوند په یو بل راپور کې له فرات څخه ورچې په فراه ولایت کې د ټاکنو بهیر د خلکو د ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز لرلی دی. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي د ټاکنو پروسې په دغه ولایت کې د پر سوداګریزو چارو بد اغیز کړی ده. دوی هر څومره ژر چې د هیواد سیاسي برخلیک وټاکل شي د دوی پر ژوند مثبته اغیزه کوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې
د ټاکنو بهیر په فراه ولایت کې پر بیلابیلو برخو اغیزه چولې دي. خلک او چرونکي وایي د ټاکنو پروسې پر سوداګریزو چارو بد اغیزه کړې ده، ځکه فراه ولایت یو ترانزیتي سیمه ده. اوس دغه ولایت د ایران له لورې سوداګر لږ توکي راوړي او دې ته انتظار باسي چې کله به نوی ولسمشر وټاکل شي. انجینر شاه محمود د سیاسي چارو شرونکي وایي چې د همګړۍ په فراه ولایت د ټاکنو له وجې اکثره سوداګریزې چارې په ټپه ولاړې دي او خلک غواړي ژر تر ژره نوی ولسمشر په کار وګمارل شي. دغه په خبره همدا هم یو علت دی چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دوم پړاو کې هم ګډون ته چمتو دي او ژر تر ژره د اعلان نیټه غواړي.
دغه خلا د قدرت ووایو، دغه خلا باید هر څه ژر تر ژره په اصطلاح ورک شي او نوی رئیس جمهور د نوي پلانو سره راشي تر څو چې کاروبار خلکو ته پیدا شي. فراه یو مرزي ولایت دی، زموږ ټول اجناس مایتاج که په اصطلاح د ایران د لارې څخه راځي افغانستان ته، تجاران په مجموع کې کسبکاران خلق ودی ته منتظر دي چې دغه انتخابات تیر سي موږ بنو په بیا په تجارت په معاملې باندې پیلو.
لبل خو په فراه ولایت کې سش کال د کوکنارو کښتونه هم د ټاکون له وجې تخریب نشول او ویل کیږي یو زیات اندازه مخدره توکي بزګرانو لاس سره وړې دي. په فراه ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر جمعه خان بشری وای دوی پلان درلود چې یو زیات اندازه د کوکنارو کښتونه چې په فراه ولایت کې کرل شوي و لمنځه یوسي، خو د ټاکون له وجې دغه کار تر سره نشو.
یو زرو پنځه سوه هکتار ځمکه موږ ته ټارګټ راکړل شوی و چې باید موږ دا تخریب کړی وای. دا پلان موږ د ولایت په سطحه د ټولو قوتونو په مشورې سره جوړ کړی او کله چې د پلان وخت نږدې شو په دې اساس وخت کې سږ کال چې ډېر مهم موضوع هغه د انتخاباتو موضوع او زموږ د فراه ولایت ټول قوتونه د انتخاباتو په خاطر توظیف شوي وه.
د فراه ولایت اوسیدونکو په ټاکنو کې پوره ونډه اخیستې وه او وایي که ټاکنې دوم پړاو ته هم وغځېږي نو بیا هم په ټاکنو کې برخه اخلي. د دوی په خبره هر څومره ژر چې د هېواد سیاسي برخلیک وټاکل شي هغومره د دوی پر ژوند مثبته اغیزه کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او FM 15 باندې اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت لخوا د فکری او معنوي ملکیتونو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د دې وزارت مرستیال مزامل شینواری وای په افغانستان کې د فکری او معنوي ملکیتونو د خوندیتوب لپاره ځینی قوانین جوړ کړي او ځینی هم تر لاس لاندې دي. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه د دې کار هرکلی کړی او ویلي کله چې د کمپنیو فکری ملکیتونه خوندي شي د موادو او اجناسو په کیفیت کې هم ښه والی راتلی شي. رحمت الله افغانی په اړه راپور لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تر هغې چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو سوداګریزو کمپنیو فکری او معنوي ملکیتونه خوندي نشي په دې هیواد کې سوداګرۍ او صنعت وده نشي کولای. د دې وزره د سوداګریزو چارو مرستیال مزمل شنواری د یک شنبه په ورځ د فکری ملکیتونو د نړیوال ورځ په لمانځغونډه کې وویل د ملکیتونو د خوندیتوب لپاره د علایمو او نښانونو د ثبت قانون جوړ کړی دی.
زمونږ صنعت تر څو پورې وده نشي کولای چې موږ خپل د هغه تولیداتو حفاظت ونه کړو او د سرمایه ګذاري لپاره تر څو پورې چې موږ د فکری ملکیتونو او د معنوي ملکیتونو حفاظت په داخل د افغانستان کې ونه کړو او تضمین ورنه کړو نړیوالو پانګاچونکو ته، منګه نشو کولای چې زیاتره سرمایه گذاری افغانستان ته راجذب کړو.
د فکری او معنوي ملکیتونو نړیوال سازمان په 1998 کال کې رامنځته شو. فکری او معنوي ملکیتونه د یوې سوداګریزې کمپنۍ اکتشافاتو، اختراګانو، نښانونو، لوگو او علائمو ته ویل کیږي چې د هغې کمپنۍ د موادو، سامانونو او اجناسو کیفیت او کوالټي څرګندوي او په سوداګریزو چارو کې د هغې کمپنۍ ملکیت ګرځي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له دې وزارت سره د کورنیو او بهرنیو کمپنیو 15,000 نښانونه، لوگو او علائم او 11 اختراګانې ثبت شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې د فکری او معنوي ملکیتونو د خوندیتوب په هدف یې درې قوانین عملاً د تطبیق وړ دي او څلور ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه د حکومت دغه کړنه ستایي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې د کمپنیو د حقونو د خوندیتوب په هدف باید جوړ شوي قوانین پلي کړي. د دې اتحادیې لومړي مرستیال عبدالجبار ساپي ازادي راډیو ته وویل، کله چې په بازارونو کې د کیفیت په لحاظ ستونزې پیدا کیږي، نو نښانونه کولای شي د کمپنیو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
نو که چیرته دغه فکری علامت او دغه معنوي علامت د تطبیق شي په افغانستان کې، هر تولیدي شرکت دی که هغه تجارتي دی، هغه خپل علامت ولري او لوګو ولري چې خلک مطمئن وسي، هر سړی د ده لپاره کار وکړي. هم زموږ په داخل کې د افغانستان خلک چې هغه استعمالوي، هغه به مطمئن وسي چې دغه د شرکت به پیژندل کیږي. او کله که چیرته په داخل د مارکیټ کې یا د صحي لحاظ یا د کیفیت لحاظ یا د کوم لحاظ نه هغې کې مشکلات پیدا کیږي، نو راسن به کمپنۍ نیول کیږي او هغه به هیڅ وخت نشي کولی چې خراب شي تولید کړي.
په افغانستان کې د فکری او معنوي ارزښتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم هیواد ته له بهر څخه زیات بې کیفیت اجناس په ځانګړې توګه دارو درمل راوړل کیږي. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د دغه کار مخه به ونیسي، خو بیا هم په دې کار کې پاتې راغلي. حکومت استدلال کوي چې بې کیفیته مواد له ګاونډیو هیوادونو نه په فرعي لارو افغانستان ته قاچاق کیږي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
له اوس نه شپږ دېرش کاله وړاندې په افغانستان کې د ثور کودتا وشو چې په ترڅ کې جمهوري نظام ړنګ او سردار محمد داود خان ووژل شو. په افغانستان کې تر ډېره سیاسي څېرې او عام خلک په دې باور دي چې اوس هم خلک د دې خونړۍ کودتا په اور کې سوځي. خو د دې کودتا یو شمېر پلویان لا هم د ثور د اوومې پیښې ته د انقلاب په سترګو ګوري او ورڅخه دفاع کوي. د ثور کودتا د عواقبو او زیانونو په اړه نسیم شفق راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې عام وګړي او سیاسي څېرې تر ډېره په دې باور دي چې په دې هیواد کې د ټولو موجوده بدبختیو عامل له اوس نه شپږ دېرش کاله مخکې د ثور د اوومې نېټې کودتا وه. دوی وایي کمونست پلوه خلقیانو د خونړۍ کودتا په ترڅ کې په افغانستان کې د جمهوري نظام بنسټ ایښودونکی سردار محمد داود خان وواژه او پر دې هیواد یې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل لپاره زمینه برابره کړه. هغه مهال د ثور په ومه د پنجشنبې ورځې په سهار د سردار محمد داود خان د وژلو خبر د افغانستان د ملي راډیو له لارې د زرهدار د قواو د خلقي افسر اسلام وطنجار لخوا خپور شو.
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
د اعلان کڅه هم کمونست پلوه خلقیان خوښ کړل، خو د افغانستان په سطح مهم غبرګونونه راوپرول او جدي ستونزې پیدا کړې. دغه راز د دې هیواد معاصر تاریخ ته هم بل رنګ ورکړ. پخوانی جهادي مشر محمد امین وقادوی کچیرې د ثور خونړۍ کودتا نه وای شوې، افغانستان به اوس له دومره شخړو او جنجالونو سره نه و مخامخ. د ازادي راډیو ته وویل چې د ثور کودتا کوونکي د ټولو هغو ناخوالو او بدبختیو عاملین دي چې له هغه وخته تر اوسه په افغانستان کې روان دي.
د ثور د میاشتې د اوومې کودتا په افغانستان کې قانوني جریان او طبي روان پای ته ورسو. یو غیر نورمال حالت منځ راغی چې نه یې مشروعیت درلودلو، نه یې د ولس حمایت درلودلو او نه یې قابلیت او ظرفیت درلودلو. بناءً دا ملک د بحران سره مخ او دغه بحران او حزم یو شکل د اشکال روان دی.
د سور خونړۍ کودتا د کمونست پلوه خلقیانو لخوا وشوه چې مشري نور محمد ترکی کوله. په دې کودتا کې سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ ولس غړي چې یو دوه کلن ماشوم هم پکې شامل وو له سخت مقاومت وروسته ووژل شول. له دې کودتا او دې هیواد ته د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له یرغل وروسته سلګونه زره افغانان ووژل شول، سلګونه زره نور معلول او میلیونونه نور بیلابیلو هیوادونو ته مهاجر شول. په همدې حال کې د سور د اومې کودتا پلویان که څه هم دا منی چې له دې کودتا وروسته جدي ستونزې پیدا شوې، خو دې کودتا ته د انقلاب او د افغانستان د تاریخ د تکامل د قانوني کړۍ په سترګه ګوري. سلیمان لایق چې ځان د سور د اومې د کودتا له ملاتړو څخه بولي هم ورته نظر لري.
د سور پیکس یو پیکه وه، پروبلمونه هم پیدا کړې، د وینو دپاره هم د ډګر د پرانیستلو مساعدت کړی ده، ځکه چې کله تاسو یو نظام په بل نظام بدلوئ خو تقابل هم سره ځي، جګړه هم راځي، مظاهره هم راځي، سیاسي فعالیتونه هم پکې راځي. د سور د انقلاب اومه د افغانستان د تاریخ د تکامل یو قانوني او قانونمنده کړی ده.
سیاسي څېړونکي وایي چې سردار محمد داود خان د ودې او پرمختګ پلوی و او هڅه یې کوله چې افغانستان په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه مطرح شي. د دوی په خبره سردار محمد داود خان ښه سیاستپوه او ملي شخصیت و او هلې ځلې یې کولې چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په رښتیا هم ملي او پیاوړي وي. عام خلک هم د 1350 لمریز کال د سور د ومې خونړۍ کودتا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم خالد زیر مرخیل ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. د ووم د سور د کودتا په هکله ډېر منفي پایلې درلودلې دي، په آینده کې هم منفي پایلې د دې اثر لوېدلی ده او دا په جریان لري چې دغه پایلو نتیجه اوس موږ وینو.
زه حضرت الله د سربیز رسالۍ د وزبین د اقرم د کلي اوسیدونکی یم. ووم د سور ته یوه فاجعه، هغه علما دی موږ، مجاهدین دی موږ، سیاسي مشران دی موږ، ژوندي د خپل شرخي نه بلدزور په واسطه په ژوندوني خاورې پې وړول سوې او دا هېڅکله به افغانان دا هېر نه کړي.
د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د جسدونو پاتې برخې د کابل د سرخی پله د پولیګون په سیمه کې پیدا او له هغه ځایه په ځانګړو مراسمو کې د تاجبیک پر غونډۍ خاورو ته وسپارل شوې. یو شمیر سیاسي څېړونکي، عوام خلک او د سردار محمد داود خان خپلوان وایي چې باید د هغه قاتلین که هر چیرېوي مجازات شي. سره له دې چې د سور د اومې له خونړۍ کودتا نه شپږ دېرش کاله تیریږي، خو اوس هم په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ له بیلابیلو سیمو نه د وژنو او خودب راپورونه خپریږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ کمې شوې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ژمنه کوي چې یو ځای به د عامې روغتیا له وزارت سره د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. تفصیل د ناجي صافی په ریپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چټکو روغتیایي خدمتونو په ترسره کېدو او خلکو ته د عامه پوهاوي پر مټ د ملاریا او کالدانۍ د ناروغانو کچه 98% ټیټه شوې. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ملاریا او کالدانۍ د ناروغانو د درملنې لپاره د مهال پوره اسانتیاوې لري، خو له دې سره سره چې د ملاریا ناروغي د پخوا په پرتله کمه شوې، نوموړي وویل چې تیر کال په افغانستان کې له 300,000 ډیر کسان په ملاریا ناروغۍ اخته شوي وو.
در سال 2013
په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د ملاریا 300,000 پیخي ست شوې دي چې 80% پیخي د ننګرهار، خوست، کونړ، لغمان او زابل ولایتونو کې وي، چې ویلې شو د 2002 کال څخه 98% د فلسیپارم او 80% د وایوکس ملاریا پیخو کې کموالی راغلی.
نوموړي وویل چې د وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3,509,000 هغه په شخانې ویشلې چې د ملاریا ضد درمل پرې وهل شوي وو. په عین حال کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر اسماعیل اتروت ژمنه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې د ملاریا ناروغۍ له امله د مړو په شمېر کې هم د پام وړ کموالی لیدل کېږي.
افغانستان
په افغانستان کې له روغتونونو څخه د دې ناروغۍ له امله د مړینې د ورکړل شوي راپورونو په اساس شپږ څلوېښت پیښو څخه په 2008 کال کې 22 پیښو ته په 2013 کال کې کموالی راغلی. د ملاریا د تخمین شوي پیښو څخه تقریبا 1.6 میلیونه پیښې په 2000 کال کې، د 3,00,000 پیښو څخه په 2013 کال کې کموالی راغلی چې 40% کموالی ښیي.
په داسې حال کې چې د اپریل 15 د ملاریا ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په ټوله نړۍ کې د دغې ناروغۍ له امله په زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورټ په اساس په 2013